د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی د تاریخي سفر په اړه راپورونه او د دې سفر پر اهمیت له کارپوهانو سره خبرې لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودی نن پرانسته څو خونې او کوم تاسیسات لري. د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د هند صدر اعظم نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. دغه ودانۍ د هند له خوا جوړه شوې ده او شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته لاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. ښاغلی مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل:
Today I'm humble.
نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پراته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بې ساري ودانۍ ګڼل شوې ده. ښاغلی مودی په عین حال کې نن پاکستان ته ځي. له کله چې د تیر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، د رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د هغو مرسته سویو څرخیل وتوکو د بستکارۍ د تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینها هم ورسره ملګری و. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنگل وتوکو مرسته مهمه وبلله.
موږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد از موږ د هیواد د څنګه سره درېدلې دی او موږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل. یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخیل وتوکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. د پاکستان لوی درستیز د یک شمې پر از افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اجنس د زینو سرچینو په حواله نن ولیکل چې جنرال راحیل شریف په دې ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې پر ورځ په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال د دې سفر یادونه وکړه.
دا پوز مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلور اړخیزې کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوې ده. سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي.
ویل سی چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې لس تنه سختریزې وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه تصفیبي عملیات په غزنی، خوست، کندهار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. اعلامیه وایي چې د عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې او پلسګونو حلقې ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت وایي په سمنګان کې د یو څلور سوه څلور ډوله موټر د ټکر له کبله د مړو او ټپیانو له انتقال سره مرسته کړې ده. پرون ماپښین د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دې مسافر وړونکي بس موټر د ټکر له کبله درې څلوېښت تنه کسان مړه او درې تنه نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې مړي او ټپیان د سمنګان ملکي روغتون ته انتقال شول. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزه یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم څلور لکه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست ولی ویان مبارز زادرن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په مرسته به په مخابراتي برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي.
په دې نږدې وخت کې به بشپړې او پرېکړه به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دا خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کم بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنځشنبه د خوست سفر څخه د غلام خان تر بندر پورې هم د 3 کیلومتر په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملا پیل شي.
دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړ سي او مرسته به یې په غلام خان بندر کې د ترانزیتي چارو لپاره انټرنیټي خدمات ډیر عام سي. ویل سي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربی ټولنې عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او دا یې د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیې د یکشنبې په ورځ اعلان کړ چې له بغداد سره یې د کړکیچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیې ویلي وه خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ځواکونو د روزنې په خاطر په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اور لګیدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطر کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په داسې حال کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و، د اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمارلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې ډیری سیوه ده چې ډېری اوسیدونکي مسیحیان دي. یو عیني شاهد ایمیکا پیټرز اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل چې اور داسې و لکه بم چې چاودلی وي. د ګازو په بالونونو او هوا کې خپور سو. د پیښې ټپیان چې د اکثرو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د سیمې یوه روغتون ته لیږدول سوي دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا د 2 پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې ویلی وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیو د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارده او 200 میلیونه ډالر اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالي ستونزې تایید کړې، خو په قرغیزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن افغانستان ته د سفر پر مهال 3 پوځي هلیکوپټرې د هند ډلې په توګه افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې هلیکوپټرو ونډه به د جګړې په ډګر کې سوي.
هم ماشین داری، هم راکت آخسته شی، هم بم آخسته شی او دی جگری پا دگر که با هم زیاد مسئله بردی.
ده هم صدر اعظم سهار محل کابل ته ورسید او د ملي شورا د ودانې د پرانستو په غونډه کې په یو توده وینا کې د افغانستان او هند پر تاریخي دوستۍ ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم د سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. او بیا به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانسته څو خونې او کوم خصوصیات لري.
دا ودانۍ تقریبا د تویلې سم چې په سیمه کې به بي ساري د ودانۍ وي.
د خبرونه په دوه منیمای کې که وخت وو د ازادۍ او اوریدونکو نیس پروگرام به واورئ. اوریدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان او به د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن کابل ته ورسید. نن سهار ښاغلي مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هند په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده پرانسته او نن همداراز وروسته د هغه درې پوځي هلیکوپټرې چې هند په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت ته د مرستې په توګه ورکړې دي د افغان چارواکو ته وسپارلې. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال صفی الله ستانکزای چې دا د هند صدر اعظم سفر یې لنجدې سارلای او په ټول جریان کې ورسره و د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. ستانکزای صاحب، نن تاسو ورسره وای هغه محل چې صدر اعظم مودی ولاړ او د هند د مرستې درې هلیکوپټرې افغان چارواکو ته وسپارلې، هلته ښاغلی مودی وینا وکړه چې وویل کومه مهمه د پام وړ خبره وکنه.
بلې، سلام تاسو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ د هند د صدر اعظم سفر لنګدي تعقیبو، لمړی دوی د پارلمان د ودانې د پرانستلو لپاره هلته ورغلل، بیا په د کابل په هوایي ډګر کې د دریو هلیکوپټرو چې ام آی 15 پوزي هلیکوپټر دي د هغو د ورکړې تسلیمي مراسم هم پر ځای شول او د افغان پوسټ دغه مراسم دغه پوزي هلیکوپټر ډالۍ کړل. خو موږ په خپل د پارلمان په ودانۍ کې تر ډیره پورې رسنۍ حالت وي او د ښاغلی مودي او ولسمشر غنی څرګندونی حالت لنګدي په د پارلمان په ودانۍ کې نن تعقیبولې.
بله ستانکزای صاحب، ښاغلی د هلیکوپټرو د سپارلو پر مهال په افغان چارواکو کې څوک آیا هغه څه وویل په خپل د سرګندونی وکړي چې له هنه مننه وکړي او یا په دې اړه د هلیکوپټرو د سپارلو په اړه هندي چارواکو سره یا تر مننه وکړي او یا یعنی هلته ویناوي وشوي افغان چارواکو څه وویل؟
بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هلیکوپټر په اړه ویل چې دا د هند د دوستۍ او د افغانستان سره د ملګرتیا د خودلو یو نمونه ده چې له افغان پوز سره ملاتړ کړی دی. وی ویل چې دا د افغانستان د پوز لپاره ډیره ارزښتناکه مرسته ده، بل خصوص په هوایي برخه کې چې افغان پوز به وکولای شي په جګړو کې عملیاتونو کې د هوایي ځواکونو لپاره دغه هلیکوپټر وکاروي او دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری او د هند یو ډالۍ ده چې دوی ترې رضایت مننه وکړه. افغان ولسمشر
مننه کوم. صفی الله ستانکزای تاسو را سره اوسې په دې خاطر چې ورسته د صدر اعظم مودی د څرګندونو په اړه غواړو چې نن سهار کله چې دوی په د ملي شورا د ودانې د پرانستو په غونډه کې کومې څرګندونې کړې او هغه تاوده او احساساتي وینا چې له افغانستان سره د هند پر دوستۍ ټینګار پکې وکړ، غواړو چې د هغو له جزئیاتو هم اوریدونکو خبر کړي. خو همدارس درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ هم د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره د پڅو شیبو کې به د دوی نظریات هم واخلو. خو له هغه مخکې غواړم چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال عبد الوهاب څرګندونه تاسو ته وړاندې کړم چې د دې هلیکوپټرو د هغه هلیکوپټر چې هند له افغانستان سره د غومرسته کړی ده او نن افغان چارواکو ته وسپارل شوی، غواړم چې د هغو د تخنیکی جزئیاتو په اړه د مرکز تاسو ووري. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې پراتلونکې 2014 کال کې به پر دې هلیکوپټرو سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم کابل ته راورسیږي. د دې موضوع په اړه ښاغلی جنرال عبد الوهاب سره د مرکې په پایل کې مې د هلیکوپټرو د خصوصیاتو په اړه له ښاغلی د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قومندان څخه مې په دې اړه پښتنه وکړه. ښاغلی د هوایي ځواکونو عمومي قومندان د مرکې په پایل کې راته وویل
زه چورکی خو راسیدلی دی یو په اخر دی جنوري 2014 کې راسیدلی دی. زه راسیدلی دی دوه بستکاری کې شروع شوې ده، نو دیوی کال خلاص شوی ده، دوی نوې هم په آینده هفته کې خلاصي کوي.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بل دا مې کوفتل خصوصیات هم ماشیندار لري، هم راکټ اخیستی شي، هم بم اخیستی شي، راکټ ضد ټانګ اخیستی شي، ضد موضی راکټونه هم اخیستی. طبعا معصبی دی د افغانستان هوایی قوا که او د جګړې په ډګر کې به هم زیات تاثیر ولري او مسؤلیت به هم ولري.
د افغانستان هوایی ځواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي، هلیکوپټرې او جنگی جټ الوتکې څومره لري؟
په نوي 2014 کال کې په شروع د غوره میاشتې جنوري کې د امریکا نه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي. په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او 9 نفر نور تعلیم او تربیه کې بوخدي. بل علاوه د هغو انجینران هلته په حدود 40 نفر دي په امریکا کې هم راځي. دا الوتکې A-29 الوتکې چې هم بم اخلي، هم راکت اخلي، هم ماشیندار لري. بم راکت په شعاع د رایز رهبری کېږي او هغه ډېرې مؤثرې دي د افغانستان ډېرې تپل شوې جګړې ته چې په موږ تپل شوې ده په دو کې د دو په ماتولو کې، د دو په مهار کولو کې ډېرې مؤثرې دي. بل علاوه د هغو نه بیا دا May 24 و May 35 چورکې هم ډېرې مؤثرې دي. او په میاشت جنوري 2014 کې MD-15 F چې په مجهز په راکټ دي دا هم د امریکان راځي او تخنیکان او پیلوټان په امریکا کې روزل شوي دي او دېرته هم د موږ په روزنه کې شته دي پیلوټانو.
آیا دا هماغه اندازه هلیکوپټرې او جنګي الوتکې دي چې د افغانستان هوایي ځواک د هغو غوښتنه کړې وه؟
بله، دا الوتکې شل باره دي او په 2014-2015 کې ټول افغانستان ته ورکول کېږي. او MD-28 باره دي چې 14 باره شته دي او 14 نورې هم په 2014 کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب له ازادي راډیو سره په مرکه کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړو چې د هند د پوځي مرستو په اړه له ښاغلي غورزنګ سره خبرې وکړو. غورزنګ صاحب، د هند صدراعظم نریندرا مودي نن دا درې هلیکوپټر د افغانستان چارواکو ته وسپارلې. آیا په پام کې شته چې د افغانستان او هند ترمنځ به په تیره په پوځي برخه کې همکاري نور هم پراخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو ترنور یو مخکې د سلام په وړاندې کول سره اول اجازه راکړئ چې وایم چې نن د افغانستان او د هند د دوستۍ په تاریخ کې یو نوی مرحله شروع شوله. د لومړی وزیر ښاغلی مودی سفر و افغانستان ته او د افغانستان د ملي شورا په مقر کې د لومړی وزیر مودی او د دوستۍ پر اصولو ولاړه وینا د دې زیری ورکوي چې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جنرال کناپ ولسمشر وینا د دې خبر وزیری ورکوي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د خپلو ژورو تاریخي اړیکو په جریان کې یو بل پړاو ته داخلیږي. د ژورې دوستۍ دا پړاو د افغانستان د خلکو لپاره امید بښونکی دی. هو، همغسې چې وویل شول، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې تلاش کې دی چې د هند جمهوریت سره خصوصا په پوځي، اقتصادي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخې کړي. خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر دغه سفر په جریان کې چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هند جمهوریت ته ترسره شو، په هغه کې د هند لوري څخه دا ډاکټر لاسه شو چې دوی واړي حاضر دي چې موږ سره په پوزي برخه کې همکاري ته پراختیا ورکړي.
بله،
او دا د دې لپاره ډېر ښه خبر دی چې د تروریزم په وړاندې د مشترکې جګړې لپاره د افغانستان د پوځ ظرفیتونه لوړېږي. هغه څه چې د افغانستان د جلالت ماپ ولسمشر دوخه همیشه ټینګار کړی شوی.
بله غورځنګ صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا چې عموما له ګاونډیو هیوادونو سره په لویه کچه د اړیکو د ټینګښت تقریبا هغه عمومي مسولیت هم ښکاري چې ورسره دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې سربیره، که څه هم افغانستان خپلواک هیواد دی او د افغانستان چارواکو په وار وار د خبره کړې ده چې افغانستان خپلواک هیواد او په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دی، دا یو طبیعي خبره ده. مګر آیا د پاکستان لخوا دا چې ځینې اندېښنې پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د همکاریو په اړه مخکې ښودلې دي، دا د افغانستان د امنیت شورا هم آیا په دې اړه غور کوي؟
اول غواړم ووایم چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا کار د ملي امنیت سره اړوندو د مسایلو څیړل او زمنن د افغانستان د بهرني سیاست لپاره د کرښو ټاکل دي. اما داسې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلال اسماف جمهور رئیس همیشه په دې ټینګار کړی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اساسي قانون هغه عمده ټینګار په دې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د افغانستان خارجي سیاست یوازې د افغانانو دخوا دغې کرښې ټاکل کېږي. نو د سیمې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او د افغانستان روابط د هیڅ هیواد سره د بل هیواد د روابطو څخه نه متاثره کېږي. او ضمناً د افغانستان د هند پر وړاندې د افغانستان اړیکې له پخوانه مشخصې دي. د افغانستان جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست کرښې په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي. د خپل بهرني سیاست لومړیتوبونه یې په 5 حلقو کې تقسیم کړي دي چې په هغه کې همسایه او د سیمې هیوادونه هغه اول له حلقه کې واقع دي. هند د افغانستان یو تاریخي دوست او ملګری دی. د افغانستان خلک د هند پر دوستۍ
د هند پر ملګرتیا همدا خبره غورځنګ صاحب ډیرو بخې په ټولنیزو شبکو کې په تیرو دوه ورځو کې چې کله کابل ته د هند د صدر اعظم د سفر خبره یاده شوې ده، د ډیر پراخ هرکلای شوې د هند د صدر اعظم او په مقابل کې له پاکستان سره پر اړیکو یو ډول د پاکستان دریز د افغانستان په اړه غندل شوې ده. آیا دغه خلکو ته چې د افغانستان د دغه دریز هرکلای کوي او ستاینه کوي اطمینان ورکولای شي چې د افغانستان او هند دوستی تلپاتې ده یا ستراتیژیکه دوستی ده چې هیڅ ډول بهرنی اغیز یا بهرنی عنصر په دې کې اغیز نشي کولای؟
اول خو زپدو ام چې د ډوډۍ وی هو سره سیم دی سره موږ کې د ورته دې هم کړی د ګوندې تو پروګرس باندې ولاړ او د سیمې هو نه دا ولې هو د نړۍ په نستان ولې څه د بهرني سیاست نو مې په بونو پاوله حلقه کې ته لري. نو بنان هم د هند سره هم د پاکستان سره کړي کې په خپلو مشخص ولایتونو باندې ولاړ دي. په څو د هند د جمهوریت لومړی وزیر چې فقط په درشل کې د افغانستان د خلکو د عکس العمل مسله خو دوی باندې هم سیمه پوهېږي هم د افغانستان خلک خو پوهېږي چې د افغانستان خلکو همیشه د هند څخه ښه لیدلي دي. نو او همیشه د هند پر همکاری حساب کړی دی. نو د عکسالعمل او دا د خلکو بېساری هرکلی کومه له توقع لرې خبره نه ده.
بله،
د دې توقع موجوده وه د اول نه. او خوشبختانه د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور سطح لري حتی رسیدلی ده چې خپل دوستان او د خپل دوستانو هغه نیکي په خپل کول شي دا یو خبر ده او د افغانستان او هند دوستي تاریخي او ژور دوستي ده او دا یو داسې دوستي ده کومه چې د افغانستان د جمهوریت د اسلام جمهور جلالتناف جمهوری راندار از این خلقی مندی ویدیر خلوانا و پیشاره ورتو کرده دستی و دوستیه چه ریکی یه خورا جوری دی
بله منانا
نو دا یودت دوستیه چه همیشه با پایی او برو بدواری ویش دوار اولیسونه درهگره پروران دی او دمشترک و نوخال پروران دی ده تل پتی یو دلگیر تر یومونیش او د دوه ملتونو د خوشبختۍ او نیکمرغې د ملي نیکمرغۍ لپاره ګډ کار وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارګزی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شی بر سره ده غوړو د نن د ملي شورا د نوې ودانې د پرانیستو پر مهال د هند صدر اعظم نارندرا مودي د وینا په اړه د میرمن بارګزې نظر هم او پښتو خل هغه مخکې د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستنګزای را سره ده او د پارلمان د ودانې البته د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانې د پرانیستو په غونډه کې د هند صدر اعظم د نننې وینا د نننې تاودې وینا جزئیات او روي ستنګزای سره
بلې لکه څنګه چې تاسو ویل د هند صدر اعظم نارندرا مودي او ورسره ملپلاوی نن د افغانستان د پارلمان لپاره د هند لخوا جوړ شوی ودانی د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس او همدارس د دوړو جرګو د مشرانو په ګډون دغه ګډه ودانی په ګډه سره د پارلمان په ساحه کې پرانیستله او دای د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او صداقت او رښتینولۍ یو جوته بیلګه وبلله. افغان ولسمشر د هند له دغه مرستې ډیره زیاته مننه وکړله. لمړی د هند صدر اعظم نارندرا مودي خبرې پیل کړلې. افغانستان د هند یو ډیر نږدې ملګری وباله او ویل چې هند به تر ډیره وخت پورې له افغانستان سره پاتې کیږي او د افغانستان او هند دوستی به یوازې په مودو او وختونو پورې نه وي تړلې، بلکې د اوږدمهاله لپاره به د افغانستان او هند دوستی سره پایدار پاتې وي. ښاغلی مودي د هند لخوا د پارلمان ودانې هم د افغانستان سره د هند خلکو د دوستی او همکارۍ یو بیلګه وبلله او ویل چې په همدغه سی برخو کې به هند له افغانستان سره ډیر پاتې کیږي. که څه هم چې ښاغلی مودي تر ډیره پورې په انکشافي برخو باندې ډیر زیات خبرې و نه کړلې، ډیرې خبرې سیاسي او امنیتی مسایلو ته مطرحوي. په سیاسي او امنیتی مسایلو ډیر زیات تاکید وکړ او ویل چې افغانستان د سیمې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی. پاکستان، ایران او خپل هند باید د افغانستان د امن او سولې لپاره ډیر زیات هڅه وکړي او کچیر ته افغانستان امن وي نو ټول سیمه به په امن کې پاتې شي. ښاغلی مودي همدارس د افغانستان په ټولو گاونډي هیوادونو غږ وکړ چې بلاخره د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. له پاکستان یې وغوښتل چې د جنوبی آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو پله په حیث باندې کار وکړي چې وکول شي د دواړو خواو ارتباط سره نور هم ټینګ کړي. او ښاغلی مودي له تروریزم سره مبارزه هم هغه څه وبلل چې د ټولو مسؤلیت یاد کړ او ویل چې هند، پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د سیمه د دې مسؤلیت لري چې بلاخره دغه تروریزم چې ورس په ورځ په ډلو کې زیاتوالی راځي د لمنځ یوسي او د یو مشترک او ګډ اندېښنه ده چې باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. همدارس نړیوال هم نارندرا مودي وهڅول چې له افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان ډیر سره لاس ورکړي دی او په جګړو کې ډیر د ډیرو افغانانو وینې توی شوې دي. نو په کار ده چې نړیوال بیرته د افغانستان په جوړولو کې همدغه چې هند ور سره همکاري کوي، نړیوال هم وهڅول چې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلی مودي په غیر مستقیم ډول ځینې اشاره هم وکړلې چې ځینې کسان په افغانستان کې د هند د همکاري او کارونو سره مخالفت کوي او نه غواړي چې هند په افغانستان کې په پراخه کچه باندې د خپلې دوستۍ او رښتینولۍ بیلګې ثابت کړي او بل اخره نه غواړي چې د افغانستان او هند دوستۍ دوامدار پاتې شي. خدای چې د ښاغلی مودي خبري واورو.
There are some who did not want us to be here.
بله خغلی مودی وای چې ځینې کسان شته چې نه غواړي مونږ له دلته ووسو، ځینې کسان شته چې زموږ له حضور سره دلته مخالفت او حسادت لري، ځینې غواړي چې مونږ دومره له یو بل سره ښه ونه ووسو، خو مونږ دلته له تاسو سره یو، ځکه چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی. بله د خغلی مودی د دغه ټولو په خبرو په جواب کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هند څخه مننه وکړل چې د افغانستان سره خپل دوستی او ملګرتیا ثابته کړې ده او تل یې له افغانستان سره مرسته کړې ده. همدارنګه د افغان پوز سره د درې هلیکاپټر مرسته هم وستایله او ویل چې دا د افغان پوز لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هند په داسې یو برخه کې ورسره مرسته کوي. لکه څنګه چې وخت د لنډو خبرونو دی، اول بلند خبرونه تکل سی باور ورسره لګي، بیا د خغلی غنی د خبرو پاړه هم بحث
وکم. مننه کوم ستانګزی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د شیبه لکه څنګه چې صفی الله ستانګزی ویلې، د ماسپخین 2 بجې او 13 دقیقې دی. سلام محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانستله. دغه ودانی د هند له خوا جوړه شوی او شاوخوا 220 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی. د ملي امنیت سلاکار وی د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی. محمد انی فاطمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخل وتکو د بستکاری د تخنیکی جریان د کتنې پر مهال وکړه. د پاکستان لوی درستیز د یکشمې پر از افغانستان ته زیرا هل شریف به د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې لس تنه سختریزه وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 3 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي. عربي ټولنې عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز وکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. په نایجیریا کې د غازو د خرڅلاو په یو مرکز کې د اور لګیدو له کبله تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر وایي روسیه نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري.
زمونږ غږ لازادې راډیو او قدرمن اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان د سفر په اړه خپل خبرو او راپورونو ته دوام ورکوي. نشبا د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارغزی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی غواړو چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستو پر مهال د خغلی مودی د وینا په اړه د دوی نظر پوښتو. میرمن بارغزی، مننه چې د خبرونې بلنه مو منله. اغه مهمه برخه یا د هند صدر اعظم له وینا څخه ستاسو درک څه دی چې اصلی ټکی چې خغلی مودی غوښتل ټینګار پر وکړي هغه څه وو؟
مننه. اول د سلام وړاندې کولو سره غواړم چې د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم، ځکه چې نوی پارلمان یوازې تعمید نه دی چې جوړ شوی دی. د مردم سالاری، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو او د خلکو استازیتوب د هغه کور د خوانکیږي چې د هغې سقف د دوستۍ په امید او د دوستۍ په تاریخ باندې جوړ شوی. نو دا خپله په خپل نفس کې یو ستر لاسته راوړنه ده. د افغانستان او هندوستان د دوو هیوادونو دوو ملتونو د دوستی په هکله باندې، چې البته دا یو تاریخي موضوع هم ده چې دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه ډېر مشترک منافع لري په سیمه او په منطقه کې. او د دې تر څنګ موږ وغواړو نه غواړو دغه دوستي ډېر پخوانه جوړ شوی دی چې اوس هر دولت چې راځي په افغانستان کې نشي کولای چې دغه دوستي له منځه یوسي. پاتې شوله خبره نن هغه تاریخي وینا چې مودی وکړله او د افغانستان د خلکو د استازو لخوانه په چکچکو باندې وستل شو، په ډېر شیانو باندې تاکید وکړل. اول خو د دواړو هیوادونو دوستي، مشترک منافع او ګټې، د سیمې لپاره د امن راوستلو زمینه، د افغانستان د ښه استفاده او مخصوصا د ترانزیت د استفادې لاره، دی ترڅنګ د افغانستان د راتلونکي په طاقه کې افغانان ځوانان افغان بچیان افغان ښځې جنې خپل ځان خوندي وساتي او فکر ورباندې وکړي وویاړي او د دې ترڅنګ ورباندې امید ولري او همدارنګه د اوږدمهاله دوستۍ تعهد سربیره پر دې چې په افغانستان کې د برېښنا جوړولو د سلما بند یا د افغانستان او هندوستان دوستۍ بند د دویم فاز د کار جوړونې پیل د افغانستان د شهدا او معلمینو کورنیو ته د درناوي په خاطر باندې 1500 اضافه بورسونه د افغانستان د امنیتي سکتور د شهدا او کورنۍ ته څوګوي بچیان باید لاشي زده کړو کې د دې ترڅنګ اهمیت چې افغانان څنګه باید وسي زه فکر کوم په دې ټولو خبرو کې چې نن وشوله د دې ترڅنګ هغه خبرې وي چې د چا خبره د زړه نه کېدل او په زړونو باندې کېناستل.
مېرمن بارکزی یو بل خبر هم ډېره بښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. د پاکستان په وړاندې مخکې ما دا خبره د ملي امنیت د شورا له ویان سره هم په مرکه کې یاده کړه. د افغانستان حکومتونو مخصوصا د تیر ولسمشر حامد کرزي حکومت په دې برخه کې ډېره زیاته اندېښنه درلوده چې د افغانستان او هند د اړیکو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ باید یو توازن وساتل شي. د توازن د افغانستان لپاره ظاهرا هیڅ ور نه کړل. آیا د افغانستان اوسنۍ حکومت د دې توازن د ساتلو پروا لري یا غور پکوي کنه د فکر ور سره دی کنه؟
دوه شیان قابل د مقایسې نه دي. زه لا مالم څه شم کولای چې خپل هدف پزغر دا یا خپل نظر پزغر دو وایم. اول دا چې مونږ د هندوستان دوستی د افغانستان سره او د پاکستان دوستی د افغانستان سره مقایسه نشو کولای. که چېرته تاسو سوشل میډیا کې فیسبوکونو کې مو لیدلي چاپي رسنۍ همدارنګه اجتماعي رسنۍ هلته تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو فکر همدا دی چې هندوستان د یو دوست دولت په څیر باندې توخی افغانستان ته ورکی او پاکستان ته ورکی یعنی دا کوچنی سمبول کیدای شي د افغانستان د خلکو اته خبره دیت د دوستی په حق لاندې وړاندې کی سربیره پر دې کوم لاس وهنه چې متاسفانه د پاکستان د خوالت نن پورې جریده مخصوصا موږ په داخلي چارو کې هغه د هندستان له طرف نه مده او موږ خواندي موږ هندوستان افغانستان د یو هیواد په صفت منلې چې خدای راځي لري خپل تصمیم نیوای شي او خپل چارې خپل سر ته رسوای شي. یعنی د مداخله هغه په داخلي چارو کې دی ځان لري ساتلی په داخلي سیاست کې. دریمه موضوع دغه چې سهولتونه حتی که پاکستان موږ ته د ترانزیت زمینه نه راکوي چې افغانستان یعنی دا په تبدیل هست باندې زمونږ حق دی ځکه چې مونږ اوبو ته لاسرسی نه لرو. د خوشتۍ له لارې نه حداقل وشي کولی د افغانستان میوه او دا شیان هندوستان ته چې پخوانی او عنعنوي مارکیټ د افغانستان د صادراتو ور ورسوو چې متاسفانه هلته تقاضا شته. مګر یعنی په اصل کې که چېرته مونږ راشو وینو دغه دوه دوستي د مقایسې وړ نه ده. بنان مونږ نشو کولای چې په دغه دوستي کې مونږ کولای شو یو توازن وساتو. توازن په دې معنا باندې چې د حکومتونو ملتونو دولتونو دوستي بل مثل رویه ده. دوستي او احترام به کوي دوستي او احترام به درته وشي. نو که دا چېرته مونږ راشو وایو چې ولا دا حکومت باید هغه کار وکړي چې پاکستان ورنه غواړي دا به هم زیاتوي افغانستان خلکو سره هم د حکومت سره. او که چېرته مونږ وایو چې نه والا دا حکومت برعکس دغه شی غواړي چې پاکستان ورنه غواړي دا به هم لږ لانجمني. نو زما په اند باندې زمونږ طبیعي دوست او تاریخي دوست چې هندوستان دی هغه خپل ځای کې دی. زمونږ سیاست هغوی سره رښتینی د ورول کلوي د همسایه توپته سیاست دی او هغه سیاست چې د افغانستان باید یا هغه موازنه چې باید د پاکستان سره وساتي پاکستان ته بدونه درګیرنه کافی چې افغانستان خاوینه دغه په څه باندې نه کارول کیږي او دوی د خپل مداخله نه په افغانستان کې.
بله ډیر مننه کوم. تاسو را سره اوسئ لطفا میرمن بارکزی د افغانستان د وبخه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزای هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستنګزای صاحب تاسو هم مننه کوم چې د بحث تمو په دې بحث کې مو ګډون وکړ. غواړم ماغه پښتنه چې مخکې مال میرمن بارکزی نه وکړه د پاکستان د حساسیت مسله هغه هم روسله تاسو نه مطرح کوم. خو غواړم لمړی تاسو دا پښتم چې د نریندرا مودی د هند صدر اعظم په نننۍ وینا کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په وینا کې ستاسو لپاره کوم ټکی ډیر مهم و چې فکر کوئ هغه ټوله د وینا بنیاد او بنسټ هغه پیغام و؟
سلامونه وړاندې کوم. د مال نظر د خاغلی مودی سفر کابل ته یو ستراتیژیک سفر ګڼلې شو. د مونږه د ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو په لړۍ کې دا یو ستراتیژیک اقدام ګڼم او همدارنګه هغه ټکی چې ډېر زیات مهم او هغه د دغه دوستۍ د نه ماتېدو مسله ده چې ښاغلی مودی هغه هم په تاریخي لحاظ تشریح کړل. علمي ابعاد یې ورکړل په د مونږه چې ویل کېږي چې تاریخ چې کله خپل د څوکې یو لوړې څوکې ته ورسیږي هغه بین المللي حقوق تعریفوي. نو د تقریبا اماغه مسله په دغه شکل باندې وکړه او د نمو کې دوه روابط ترسیم کړل. همدارنګه به هم په خپل خبرو کې اشاره ورته درلوده چې په دې سیمه کې د ثبات لپاره د دواړو هیوادونو ګټه کولای شي په سیمه کې ثبات راوړي او د یو راتلونکي او د راتلونکي نسل د ژوند
تزمین وکړي. ستاسو نظر څه او سیاوزل به امر مخکنی پښتنه ته ورزم چې د افغانستان حکومت د اوسنۍ حکومت آیا خپل موقف د هند په وړاندې یا د خپل پالیسی د هند په وړاندې غوړه کړې ده، یعنی تعین کړې ده چې هغه به امدغه وي چې نن د هند صدر اعظم په خپل وینا کې څرګنده کړې، یعنی افغانستان د افغانستان او د هند دوستي امدغه
ارګ مدار چې اساسا د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان مختلف حکومتونه مجبور او مجبور دي چې له هند سره باید خپل روابط وساتي. د نړۍ ډېر واجدي موږ ډېر او خطرناک دښمن سره دواړه هیوادونه مواجه دي چې د غفلت په صورت کې هغه د دواړه هیوادونه بې ثبات کولای شي او د دواړه هیوادونه ته صدمه رسولی شي. بلاندې د سیمې د ګټو پر مبنا د دواړو هیوادونو د ګټو پر مبنا د افغانستان دولت مجبور دی چې دا پالیسي وساتي. په څو دلایل یو دا چې موږ یو مشترک دښمن سره چې هغه تروریزم دا وزاله یې هم متاسفانه ډېره ثابته ده چې پاکستان کې د پاکستان تمویلوي او دواړه هیوادونه تهدیدوي. یو بله مسله دا ده چې په سیمه کې هندوستان ستر منطقوي هیواد په توګه سیاست ته یې تېره بیا د آسیا په جنوب کې او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې هندوستان د شلو لویو هیوادونو په جمله کې په نړۍ کې راځي چې موږ کولای شو د هغه سره د دوستۍ او ستراتیژیکو اړیکو پر مبنا خپل اقتصادي ودې او ثبات ته کومک وکړو. د مال نظر د افغانستان دولت پالیسي همدغه باید وي او په راتلونکي هم باید همدغه پالیسي ته دوام ورکړي. دا پالیسي د فکر کوم دی چې بل هیواد په ضرر نه ده، دا د هر هیواد حق دی چې له چا سره په ډول دوستي کوي.
بله میرمن بارکزی، د پاکستان حکومت دا سیخکاری چې په افغانستان کې یو څه پلویان لري، یو څه نه چې ډیره واضحه خبره ده چې وسلوالي ډلې دي چې د پاکستان د حکومت په اشاره موقف نیسي، پر هند د هند پر اهدافو حمله کوي، د نړۍ پر اهدافو حمله کوي. آیا لدینا د افغانستان حکومت اندېښنه نه لري لدې ډلو نه چې کدی شي چې پر اتلونکي کې یو ځل بیا د هند د پاکستان او بخیر د پاکستان اهداف په افغانستان کې تعریف کړي او پر حکومتي ځواکونو حمله ته دوام ورکړي؟
صرف کلمې کې ځکه چې په یو لاس باندې وګورئ چې افغانستان خپل شره او افغانستان دیموکراسي او افغانستان امنیت او مبارزه تروریزم سره اغه نړیوال ائتلاف کې شامل او سی او افغانستان سره مرسته کوي، نو بل اخوان غواړي چې د خپل اهداف په تر سره کولو لپاره ځان ته ځانګړي وسلواله ډلې ته په لې حمایت ځان سره ولري. زه فکر کوم په دې اخرنۍ څو کلونو کې پاکستان به هم دې ته رسیدلی دی نتیجې ته چې افغانستان داخلي چارې نور دې پرې خپل افغانانو ته، ځکه کوم افغانستان چې پاکستاني خوب لیدلی وو او پاکستان فکر کولی چې دا به مغه د جهاد د وخت او جهاد نه وروسته افغانستاني چې دې کوای چې کوم شی څوک غواړي هغه سي وشي، نو قره قره دوی په دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید دوی په خپل حال باندې علاقي او کړي چې افغانستان خپله په خپل سر باندې تسلیم شي. او که چېرې ته موږ وایو چې والا افغانستان باید هندوستان سره دوستي ونه کړي، ځکه چې بېرته بیا دلته افغانان وژل کېږي او بیا د پاکستان دولت خفه کېږي او بیا پاکستاني ترهګر ګروپونه او یا د هغوی ډلې ټپلې چې غوله خوانه تر حمایت لاندې بیا دوی راځي دلته په افغانستان کې لانجې او جنجال جوړوي، دا به هم ډېر منطق ونه لري. افغانستان باید خپل رابط کې خپل استقلالیت ولري، چې دولت که صفت چا سره دوستي لري هغه باید په زغرده وي او په کلکه باید ورباندې تسلیم ونشي. او البته د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې دې نه ونه هېرېږي نور چې پاکستان ورسره څه کوي څه نه کوي. پاکستان سره هم موږ باید کینو خبرې وکړو او هېر هم نه شي که چېرته پاکستان وغواړي د افغانستان نه د یو نیابتي جنګ لپاره کار واخلي، افغانستان لپاره د پاکستان د بې امنه کولو لپاره هم حلقه ډېره وسیع ده. مخصوصا چې نن سبا موږ وینو ډېر په اسانه باندې تاسو وسلوال ډلې رانیوای شي او دولتونو ته جنجال جوړوي شي. البته چې افغانستان یو تروریست دولت نه دی او نه به شي، موږ نه غواړو چې دا کار وکړو، خو بیا هم د افغانستان د خلکو د صبر نه باید غلطه استفاده ونه شي.
بله.
او د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې واضح داول باندې هغه ملي ګټه چې د افغانستان او هندوستان په منځ کې شته ده، ملي منافع، ملي اهداف، مشترک اهداف، مشترک ګټي لپاره یو ستراتیژیک پلان او برنامه ولري. البته هیرم نشته افغانستان هغه وادو چې اولین ستراتیژیک موافقت نامه هندوستان سره امضا کړله، تر اوسه پورې د هغې موافقت نامې موادات نه پلی شوي نه دي. او هندوستان هم فکر کوم کله چې راغی او د افغانستان خلکو ته ډېره په ورین تنده هغه هم ډېر په اساس وخت کې درې الوتکې ورکړلې، دا خپله د دې څرګندوی دی چې هندوستان هم نور نه غواړي چې هغه خپله
پخوانی
سیاست په افغانستان کې ولري.
بله، امیرمن
بارکزی،
غواړم چې هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت، هغه انتخاب چې د افغانستان حکومت لري د پاکستان په وړاندې په اقداماتو کې، غواړم د هغه د جزئیاتو په اړه هم تاسو پوښتنه وکم. خو لږه مخکې استاد سنګزی هم چې را سره دی، غواړم له دوی نه پوښتنه چې آیا د افغانستان ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت هغه سیمایز اجماع ته چې مخکی ویلی و چې رامنځته کوي به او په غو کې به پاکستان تقریبا په حاشیه کې پاتې وي، آیا هغه اجماع ته رسیدلې یا نږدې شوی د افغانستان حکومت؟
زه به کوم bale د افغانستان د جمهور رئیس وستنی اقدامات چې د سیمه هیوادونو ته یو خل او د افغانستان د کېدل د سیمه د زینو لوی او کوچنیو هیوادونو لکه چین، ترکمنستان، همدارنګه سیمه کې نږدې هیوادونه د موږ نږدې همسایګان ترکیه، آذربایجان، قزاقستان او همداشان د هند نږدې اړیکې په خصوص دا کولی شي موږ یو اجماع ته نږدې کړي. د جمهور رئیس وروستی سفر او په خپل وروستی سفر په اسلام آباد کې د آسیا د زړو هیوادونو په کانفرنس کې دا بل ټکی ده چې کېدای شي د اجماع لپاره یو مؤثر استفاده ترې وشي او پاکستان د وروستنۍ وار لپاره په اصطلاح چانس ورکړل شي چې په لږه اجماع سره یا یو ځای شي یا حداقل دا خط باید ورته مشخص شي. اما زه فکر کوم چې لاندې افغانستان حکومت ته دا ضروري ده چې دا خط لپسې وختلی کې په سیمه کې باید خپل دوست او دښمن د واضح سیاست پر مبنا اعلان کړي.
ستانګزای صاحب، آیا داسې فرض کوي چې د آسیا د زړه کانفرنس وشو لکه د ډیرو څونورو کانفرنسونو پخوانیو کانفرنسونو په څیر پاکستان ژمنې وکړي او یو ځل بیا د ډیرو پخوانیو ژمنو په څیر بیا په افغانستان کې نوې حمله وشوي پر هوایي ډګرونو د خلکو پر کورونو په عامو میدانونو ملکی خلکو وژل شول، چې دا کار هغه د دوام لري او هر ورځ کیږي. که دا کار بیا تکرار شي د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم بیرته خپل هیواد ته ستون شو. آیا افغانستان بیا هماغه یوازې هیواد دی چې یو میاشت دوه میاشتې پنځه میاشتې دیارلس کاله کیږي چې په هماغه ډول یوازې دی، او که افغانستان لکه څنګه چې میرمن بارکزی وایي څه انتخاب د اقداماتو لپاره لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید نور د سړې دورې کلاسیک سیاست ونه لوبوي چې په سیمه کې حتی خپلې ګټې د نورو د ګټو فدا کړي. هغه په دې مانا چې د قطبونو په منځ کې لوبه کول، د متخاصمو هیوادونو ترمنځ لوبه کول او ځان بېطرفه سکوی بېطرفه ساتل، دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته خطرناکه ده. زه فکر کوم له نولس سوه دری اویا کال یعنې مرحوم داود خان له کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول افغانستان ته وسلوال ګروپونه، افراطي ګروپونه، د معرفت په تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نحو سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داود خان له زمانې بیا تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبولي چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویه موږ ورته امیدواره وو.
څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ازلم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي، د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي. هغه په دې مانا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري، دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته، او همداشان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي، او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري، د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو دې نه دا به ښایي چې افغانستان هم پرې نه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پلې چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کې ورسره کولی شي موافقه ولري. هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل پکار دی. البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښایي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر معلومات په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هېر هم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده، چی په افغانستان همو د دې افو کې خپل او بو مقصد د کونر رود او دانور ته مسکې کوم چې دا په هندستان د پاکستان سره باندې به یو مستقیمه کیسه ولري افغانستان د ترانزیت موضوع ده دلته کېدای شي افغانستان خلق شو لوبي د دې ترڅنګ افغانستان کولی شي نور هم هغه ودو سره نږدې شي په سیاست کې په پالیسۍ کې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره څه وګورو افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد.
بله فکر کوم چې زمونږ اړیکه قطع شوه. په هر صورت زمونږ بحث هم تقریبا ختم شوی و. د ولسی جرګې لغړې شکری بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځل استاد نصر الله ستانګزینا په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان مانی تاثیر منن پرانستل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکو کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یو بیساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 220 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړو سره یو ځای د جمهوریت د استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري، په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 300 شپېته استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوي ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې دراتونکو 15 تراویا کال چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي، د دې څخه نیګټه اخیستلی سي هم د ولسي جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره. د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري. په عین زمان کې د آی ټي او سیستم او د تلویزیونو د نشرو د ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوی ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکو کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم لمات را ورسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډیر مرستې کړې دي. له افغانستان سره د هیواد تر 2 میلیارډ ډالر ډیر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورید. صفی الله ستانګزای د کابل په استودیو کې به هم را سره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په دوام کې لاهور ته د خغلی مودی د سفر په اړه نوې جزئیات را سره شریکوي. ستانګزای صاحب څه مو اوریدلې دي؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په 2 دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې عبدالله د افغانستان د اجرائیه رئیس همدرس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. که څه هم چې د دغو خبرو جزئیات ډیر نه دی روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبرې وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خوده لوي چې دای د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو. د هند د صدر اعظم د سفر په اړه هم درس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېره تبصری کړې وی. له هغې ډلې په هند کې چارواکو ویلي وو چې کابل ته د سهارنې راوړل، لاهور کې د غرمنۍ خوړل او برته په ډیلی کې مخامنۍ خوړل دا د ټولو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د هند صداقت ښکاره کوي. نو تمه ده چې ښاغلی مودي په څو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. البته یادونه باید وکړو چې نن افغانستان ته په سفر کې ښاغلی مودي په د افغان امنیتي ځواکونو سره هم د ډیرو مرستو خبرو وکړل او ویل چې تر ډیره پورې به د